خوشحال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین درې او په کابل کې دوه نیم بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته ښه راغلاست وایو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، افغانستان، پاکستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه. ویاند عبدالحی کاکړ.
سر ټکی د ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شتون د ټولې سیمې لپاره خطر بللی. پاکستان ویلي اسلام آباد ته ورتلونکي افغان پلاوي سره به د سولې خبرو اترو پر بیا پیلولو خبرې کوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغې بمي چاودنې مسؤلیت منلی چې په بغداد کې د خوراکي مواد په مارکیټ کې 50 کسان ووژل. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې شتون د ټولې سیمې لپاره خطر بللی او د مخنیوي غږ کړی دی. نن د پاکستان د سفر پر مهال په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سره ګډې خبرې غونډې ته جواز لري پول چې د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي. د وای مشهل لرو چې د سولې عمل په لړ کې زموږ په فکر ضرورت دی. خبرې دی چې د انتخاب پسندۍ پر ضد جګړه وسی په تیر بیا په افغانستان کې د داعش د نوو عناصرو د رامنځته کېدو پر ضد، ځکه چې دا زموږ د ټولو لپاره یو ګواښ دی او موږ د دغو خطرونو د مخنیوي لپاره د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ د هر ډول همکارۍ هرکلی کوو. د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په دې مکول چې د ایران د جوهري پروګرام پر سر د نړیوال تړون وروسته به شایي له دې هېواده بندیزونه لرې سي چې دا به د تهران او اسلام آباد ترمنځ په تجارتي او مالي برخه کې نوې لارې خلاصې کړي. پاکستان ویلي اسلام آباد ته ورتلونکي افغان پلاوي سره به د سولې خبرې اترو پر بیا پیلولو خبرې کوي. افغان پلاوي به نن د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشر کې پاکستان ته رسي. نن په اسلام آباد کې له ایراني وزیر خارجه سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې سرتاج عزیز وویل د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د لومړي پړاو خبرو کې ښه پرمختګ شوی وو. نو وای موږ وسم دا فکر کوو چې د سولې خبرې اترې تر ټولو ښه لار ده. خو د دې لار شوونه به د افغانستان لومړیتوبونه یا ترجیحات کوي، ځکه چې دا د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د روغې جوړې او سولې خپله پروسه ده. نو موږ به له دوی سره پر دې خبره کوو چې څنګه د سولې خبرې بیا پیلوي او پر مخ وړلای شو، او موږ به چې په هره طریقه کولای شو مرسته به جاري ساتو. د افغانستان ولسمشر یو بیان ظفر حشمی د چهارشنبې پر ورځ مشال ډډو ته ویلي چې افغان پلاوی به پاکستان د هغو ترګرو ډلو پر ضد عملي ګامونو تعصبي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او داوړو د خپلو ستونزو د هواري لپاره جرګه کړې ده. وبخشي جرګه جوړه کړې ده. دا جرګه د چهارشنبې پر ورځ ناوخته په بنو کې د اوتمانزو وزیر په ورابل سوي غونډه کې جوړه شوې و. دوی وویل چې د دې نوې نمائنده جرګې جوړولو هدف د شمالي وزیرستان د بیکور کلسو خلکو ستونزې او غوښتنې په ډاګه کول دي. د جرګې مشران وویل دوی په خپله سیمه کې امن، تعلیم او د ژوند ټولې اسانتیاوې غواړي. د پاکستان فوج د عملیاتو له کبله له شمالي وزیرستانه تر 300,000 زیات بیکور خلک بیکور شوي چې زیاتره په بنو او خوست کې میشتي. په خبر ایجنسی کې چاودنې د پاکستان فوج د یو کیپټن په ګډون درې عسکر وژلې دي. دا خبره د فوج د عامه اړیکو د څانګې و چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیګا مشال ریډو ته وکړه. د ویل چې دا پېښه د چهارشنبې په ورځ د خبر ایجنسی په لیرې پرته سیمه تیرا سندانه کې رامنځته شوې ده. د چارواکي وویل چې پر امنیتي ځواکونو دا چاودنه هغه وخت شخ کړل شوې بم په وسیله وسوه چې دوی د وسلوالو پر ضد د پرمختګ په حال کې وو. د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویان صلاح الدین ایوبي نن مشال ریډو ته وویل چې دا برید دوی کړی دی. د اسلامي دولت ډلې د هغې بمي چاودنې مسؤلیت منلی چې په بغداد کې د خوراکي موادو په مارکیټ کې 50 کسان ووژل. دغه پېښه نن سهار وختي په جمیله نومي مارکیټ کې شوې چې د شیمیش صدر ښار په څنګ کې پرته ده. پولیس وایي څلور اتیا وبخشش پروژه تیا کسان په دې چاودنه کې ټپیان شوي دي چې دا شمیر د روغتون چارواکو هم تصدیق کړی دی. د اسلامي دولت په نوم سنی توندلارې ډلې وړاندې هم د بغداد په عمدتاً شیعه میشتو ګاونډیانو کې ورته بریدونه کړي دي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د چهارشنبه پر ورځ خپل کابینه یو مهم غړی او د هغه دوه مرستیالان لدندې لري کړل. د وزیر اعظم الابادی د دفتر خبر سوی خبر پاڼه لیکي چې د کابینه عمومي منشي محمد خلف احمد د پخوانی عراقي وزیر اعظم نور المالکی نږدې ملګری وو. په خبر پاڼه کې د پورته سو ګام علت نه دی په ډاګه سوی، خو دا په داسې حال کې ده چې د عراق حکومت د درغلیو د مخنیوي او پیسو بچت کولو لپاره پراخ اصلاحات کوي. وزیر اعظم حیدر الابادی په دې وروستیو کې د خلکو د پراخو مظاهرو له امله روان یونی په پیل کې اعلان وکړ چې په حکومتي چارو کې پراخ اصلاحات راولي. پارلمان د دې اصلاحاتو راوستلو منظوري ورکړې ده. په اصلاحاتو کې د لوړ رتبه چارواکو لرې کول، د فرقو او ګوندونو پر اساس د حکومتي چوکیو ویش او د درغلیو په اړه د پلټنو بیا پرانستل شامل دي. خو دلته د یوې غلطي تصحیح کوم، هغه دا چې د عراق په نننۍ چاودنه کې 50 کسان وژل شوي دي او 48 دي هغه ټپیان دي. د چین په شمال ختیځ ساحلي شهر تیانجین کې یوې درنې چاودنې لښته لږه 19 کسان وژلي او په سلګونو نور ټپي کړي دي. د چین حکومتي رسنۍ وایي چې دا چاودنه په چهارشنبه له ځایي وخت سره سم د شپې پر 19 بجې هغه مهال وسوه چې په یو بار وړونکي کنټینر کې پراته بارود وچاودېدل. بیجنګ خبري اژانس ویلي چې له 300 تر 400 ټپي سوي کسان د شهر روغتونونو ته وروړل شوي دي. او روسي خبر دا چې د یوکران چارواکي وایي چې د حکومت ترواک لاندې شهر ماریوپول ته نږدې له روس پلو بلتون غوښتونګ سره درنې نښتې سوي دي. د یوکران د فوج و ویان د چارجن بپورس فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په دې نښتو کې یو عسکر وژل شوی او درې نور ټپي سوي دي. د روس پلو بلتون غوښتونکو ویلي چې د سیمې په یو بل برخه کې یو عام وګړی مړ شوی دی. د دونیس او ماریوپول په منځ کې د پراته یو کلی اوسیدونکي اژانس ویلي چې دواړو غاړو لخوا یو پر بل د درنو وسلو بریدونو له تیرو دوو ورځو راهیسې روان دي. خبرونه پای ته رسیدل. اوسم سراج زهیر د موسم له حال او کرنسی له قیمتونو سره.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اغستل کیږي او په 1.03 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.06 روپۍ او 50 پیسې او په 1.06 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.14 روپۍ 50 پیسې او په 1.14 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.05 روپۍ 25 پیسې او په 1.05 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.05 روپۍ 95 پیسې او 25 روپۍ 40 پیسې. یو افغانۍ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ. او 292 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 292 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به په یو نیمځای کې وریځې خوري وي. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 25، بنو کې 23 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 48 ډیګري سینټی ګریډ وي.
نمشال رادیو د اوس مغرق په منځنۍ صفاش 521 کیلو هرتز اوري. دا ایران بهرنیو چارو وزیر وای د اسلامي دولت دله د سیمې امنیت ته ګواخ ده.
Our regional problems are common effort to fight extremism, violence, insecurity, terrorism.
لوړ پوره افغان پلاوی نن د پاکستان په سفر دی، په دې اړه رپورت او شننې لرو. د وزیرستان اوتمنځو جرګه وای د خپل غوښتنو لپاره له حکومت سره ګوري. په اسلام آباد کې د نورو خامو یا کچا باندې اوسیدونکو ته د کورونو پرې خدو ویل شوې دي. روښانه مستقبل خپرونه کې مو د یو داسې کس د ژوند کیسه درته راوړې چې لسیزې په خوا په سختو حالاتو کې زده کړې کړې وي.
بس قلم بدل استاد جوړ کو، هغه بدل نظر کو، هغه بدل لیکل کو.
له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع توجه د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د پاکستان په سفر او هلته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره خبری غونډه ته وینا وکړه. د خبری غونډه ته د وینا پر مهال د بهرنیو چارو وزیر د ایران بهرنیو چارو وزیر وویل چې د اسلامي دولت ډلې شتون چې په افغانستان کې څرک لیدل کیږي دا د سیمې د امنیت لپاره لوی ګواښ دی. د مشال رادیو خبریال عالمزیب خان را سره د ټلیفون په کرخه دی، د یې راته معلومات راکوي. د اسلامي دولت ډلې په اړه جواد ظریف څه وویل؟
جی پامیر مننه. څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو، د ایران د خارجه چارو د وزیر د پاکستان د دورې او دغه شان دغه د ملاقاتونو او د غونډې او د ګډې خبري کانفرنس کې چې کله یو خبریال د کانفرنس په اخر کې یو سوال وکړ، نو سوال په جواب کې او دغه سوال د امنیت سیمه کې د امنیت په اړه، نو جواد ظریف وویل چې او د وخت د پاکستان، افغانستان او ایران چې کومه ټوله سیمه ده، نو هلته د امنیت وضع چې کوم ده هغه ډېره ښه ده، او مونږ درې واړه هېوادونه یو خلک یو یو سیمه یو، نو ځکه موږ پکاره چې په هېواد کې امنیت ټینګ وساتو او مخ پر وړاندې لاړ شو. دغه شان ده حواله ورکړه چې اوس داسې خبرونه هم راځي کوم چې داعش په حواله دی، چې دولت اسلامي داعش کوم دی هغه په افغانستان کې خپل مضبوطی، نو موږ لپاره چې دا وخت یې په امنیت باندې خپل سره یو ځای شو سلام وکړو، داسې قسمه خطر مخکې راځو نه موږ ځان بشپاتې کو درې وړ ملکونه په یو ځای باندې ودرېږي او مخ پر وړاندې لاړ شي.
سید عالمزیب خان، تاسو د ګډ خبری کانفرنس خبره وکړه، د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم خبری غونډه ته وینا وکړه او دوی ویل چې په ایران کې بندیزونه لري شي، نو دا پاکستان ته خې موقع راوړي. د څه خو موقع خبره وکړه یا د دوړو هیوادونو لپاره؟
بالکل پامیر، هغه هم اول لږ جوهری لوزنامې کوم چې نړیوالو طاقتونو د ایران ترمنځ شوې ده، هغه هغه هر کله کو ایران له مبارکي هم ورکړه، ولې هغه دې سره دا هم چې موږ پاکستان غواړي چې ایران پاکستان چې کوم د ګیس پایپ لاین دی هغه مخ پر وړاندې لاړ شي. نو دغه معاهده په اول هغه وی چې ولې دا معاهده خو دا معاهده شوې ده، دغه ستونزې بوس د ایران لري کیږي په مزه مزه، ولې بیا هم پاکستان ته په دغه ګیس پایپ لاین یا داسې په نور معاهدو کې اوس هم ستونزې دي، ځکه چې د ایران هغه کاروایی لاروانه هغه شی مخ پر وړاندې دي، ولې ځکه به څو میاشتې لګي، خو هغه بیا هم چې دا امید لرم چې ډېر زر به دغه سلسله سر ته ورسي او د پاکستان او د ایران د ګیس پایپ لاین یا نورې منصوبې به په څو میاشتو کې بس مخ پر وړاندې روانې.
د ایران او د پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین خبره چې کیږي، نو دغه ګیس پایپ لاین له ایران به د بلوچستان له لارې تیریږي، اولته هم امنیتي حالات خراب دي، او جواد ظریف هم نن دغه امنیتي حالاتو ته په اشاره ویل چې د پاکستان له خاورې ځنې وسلوال ایران ته اوړي او هلته بریدونه کوي. د نور څه ویل؟
بېخي بالکل سمه ده، دغه اول ځای اشاره هم وکړه، بیا یو خبریال هم پوښتنه وکړه، نو هغه وایي چې څنګه ما وختي هم وایي چې یاره دی چې دا یو سیمه ده یو خلک مونږه، نو هغه وایي چې په دې باندې یو جاینټ میکانیزم یا یو ګډ میکانیزم چې کوم دی هغه په دې باندې مونږ کار روان کړی دی، او موږ کوشش کوو چې درې واړه هېوادونه افغانستان ذکر هم وکړو چې دا هم په دې کې واخلو، او دا چې کوم دا خلک یا کومې پېښې کوي یا ایران ته اوښتي دي یا د بارډر د پولیس دواړو طرف ته کاروایانې کوي، هغه نه صرف د ایران دپاره بلکې د پاکستان دپاره هم خطر دی. نو ولې پاکستان او ایران دوان غوړ جدي خطر نه ځان اوساتي او مخ په وړاندې موږ دا کار
او ډیره همکاري وکړي په دې برخه کې. ولدي سره سره الته د پاکستان ته اسلام آباد ته نن یو بل د افغانستان نه هم د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ یو پلاوی ور روان دي د غورستۍ او بریدونو په اړه باندې خبرې کوي. په دې اړه هم له سرتاج عزیز یو پوښتنه وشوه، هغه ورته په جواب کې څه ویل د دوی د ایجنډې په اړه، د دوی د سفر په اړه؟
بالکل پامیر، جواد ظریف هم په دغه والي خبرې وکړي، خو سرتاج عزیز بیا لیک په تفصیل سره په دغه باندې لاړو، او هغه لومبه دا و چې دغه مذاکرات په ډېر ډول روانو، او د جولای میاشت په نیټه یو پلاوی چې کوم دی پاکستان ته راغلی په مرګي کتنه کړې وه، او بیا د جولای په یو دېرشمه نیټه دویم چې کوم دی د پړاو روانو، خو د ملا عمر د مرګ، او بیا په خاص توګه وروسته په کابل کې چې کوم پیښه شوه هغه لږ د ځنډ ښکار شو. دا مذاکرات خو له هغه وجه ډېره خوشحالي خبره چې د افغانستان نه نن یو پلاوی پاکستان ته روان دی، او هغه هم امید لري، او دا هم خیال چې افغانستان له پلاوی راځي، نو افغانستان هم کېدی شي په دې باندې سلاوي چې مخ په وړاندې د مذاکرات روان شي او ډېر زر به هم د دې مذاکراتو دویم پړاو شروع شي.
سید، ډېره زیاته مننه عالمزیب خان، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ یو لوړپوړی افغان پلاوی نن د اسلام آباد په سفر دی. دا پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره په افغانستان کې د وروستیو وسلوالو بریدونو او په پاکستان کې د وسلوالو پټن ځایونو په اړه خبرې کوي. د سیاسي چارو پوهان د افغان چارواکو اسلام آباد ته دا سفر مهم بولي او وایي کابل له اسلام آباده د هغو ژمنو د عملي کولو غوښتنه کوي چې پاکستاني او پوځي او ملکي چارواکو ورسره کړي دي. تفصیل زوی شفق راکوي.
د افغان پلاوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پکې دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت رئیس هم شامل دي، تر هغې وروسته اسلام آباد ته سفر کوي چې په دې وروستۍ کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شوي چې سلګونو ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر دغه خونړۍ بریدونو وروسته د عامو خلکو تر څنګ حکومتي چارواکو هم د دغه بریدونو د طرحه کوونکو پر وړاندې غږ پورته کړ او افغان ولسمشر او اجرایه رئیس پر پاکستان نیوکه کړه چې په تیرو لسو میاشتو کې د تروریزم ضد مبارزې او د سولې د راوستو په برخه کې له افغانستان سره خپلو وعدو ته ژمن نه دی پاتې شوی. خو پوښتنه دا ده چې اسلام آباد ته دغه جګپوړي افغان پلاوي سفر څومره مهم دی او څه لاسته راوړنې به ولري. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا ظاهریږي چې اوس هم افغانستان حکومت غواړي چې د پاکستان سره خبرې وکړي، هغې ته خپلې دلې شکوې وکړي، هغې ته شواهد ورکړي چې څنګه هغې وایي چې د پاکستان نه دغه کابل کې انور ځایونو کې د حملو پلان جوړېږي، هغې به پاکستان ته وایي هغې سره کوم لوز شوی دی افغانستان سره هغه نه دی پوره شوی. نو دا ممکن ده چې پاکستان د افغانستان د چکم کسان راځي د غي تسلیو کی هغه سره پریکړې وکړي وادیو کی.
که څه هم افغان چارواکي وایي دغه پلاوی به هڅه وکړي چې پاکستانی چارواکي دغه تر هغه ډول پر وړاندې عملي اقدامات تړ کړي چې له پولیا خوا راځي او د افغانستان په خاوره کې دغه هیواد د خلکو پر وړاندې جګړه کوي. خو د سیاسي چارو څارونکي سمی یوسف زی بیا په دې باور دی چې که څه هم پاکستان کولی شي چې له مختلفو لارو پر طالبانو زور راوړي چې په افغان خاوره کې له بریدونو لاس واخلي، خو وایي پاکستان ښایي دمګړی د افغان طالبانو پر ضد جدي اقدامات ونه کړي.
سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنګیږي، خو د دې مشرتابو د ټول افغانستان نه باندې دي او پاکستان که وغواړي دوی باندې فشار هم اچولی شي، نیولی هم شي، ګڼ شمېر یې ورته نیولي هم دي، یا حتی د پاکستان په زندانونو کې اوس هم پراته. په اوس حال کې داسې نه پرېږي چې دوی دې په طالبانو خلاف په ټول پاکستان کې اقدامات وکړي او هغوی د نیولو سلسله دې پیل کړي.
په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو څه ښې شوې وې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او سیاسي پلوه راشه درشه هم ډېره شوې وه. خو افغان ولسمشر تېره ورځ په خپلو خبرو کې وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغېز لري.
دا خو د زبی شفق رپورټ په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته د اسلام آباد په سفر دی. تاسو ته موږ معلومات درکو چې دا کله رسیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي یا پراکسي جګړې وسیله ده. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي تیره ورځ خبریالانو ته ویل د طالبانو مشري د پاکستان د پوځ د څو کسانو لخوا کیږي. ملي امنیت اوس وایي چې دوی ته ثابته شوې چې د کابل په وروستیو حملو کې پاکستان لاس لري. اسدالله لودین معلومات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې طالبان افغاني پدیده نه ده، ځکه چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ لخوا رهبری کیږي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي د چهارشنبه په ماسپښین په کابل کې خبریالانو ته وویل همدې واقعیت ته په کتو د افغانستان جګړه هم بین الافغاني نه ده. خغلی صدیقی وای چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې یو وسیله ده.
جنگ ما بین الافغانی نیست، چون ثابت شد که در چند سال اخیر
زمونږ جګړه بین الافغانی نه ده، ځکه چې په تیرو څو کلونو کې ثابت شو چې طالبان د کوم افغان لخوا نه رهبری کېدل، بلکې مشري د څو پاکستانی پوځیانو په غاړه و. د طالبانو په نوم پدیده د افغانستان نه ده، بلکې د پاکستان د پوځ یو وسیله ده چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره کاروي.
امنیت افغانستان می بشد.
نو وړي وای د کابل پر وروستیو خونړیو حملو کې پاکستان لاس درلود او د حقانی شبکې د غړو په وسیله یې ترسره کړی دی. د ملي امنیت ریاست وایي چې طالبان لا هم د خپل مشر د ټاکلو پر سر په اختلافاتو اخته دي. د دې ریاست د ویان په وینا د ملا عمر لمړینې وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکل کېدو، د طالبانو د جنگي قمندانانو ملا ذاکر قیوم او ملا منصور دادالله غوسه راپارولې. که څه هم په کابل او یو شمیر ولایتونو کې وروستیو حملو افغانان د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي، خو د ملي امنیت ویان حسیب صدیقي ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به د هر ډول ګواښونو مخه ونیسي.
هموطنان ما اطمینان داشته باشند که اگر چې
زموږ هیوادوال باید ډاډ ولري، قسم سخت لار په مخ کې ده، خو هیڅ ځواک نشي کولای چې په یو نوم زموږ د پرمختګ مخه ونیسي. امنیتي ځواکونه به د خلکو ملي ګټو، اساسي قانون او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره له هرې لارې کار واخلي.
ښاغلی صدیقي وایي په تیرو دریو میاشتو کې 548 وسلوال مخالفین له وسلو او مهماتو سره نیولي او له دې سره یې د ګڼو انتحاري حملو او چاودنو مخه نیولې ده. تر اوسه طالبانو د ملي امنیت د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي چې دوی د چا د لاس آله نه دي، بلکې په خپلواکه توګه فعالیت کوي. څېړونکي په دې باور دي چې د کابل وروستیو خونړیو حملو افغان چارواکي په غوسه کړي او دې ته مجبوره شوي چې د پاکستان له ناغېړیو او بېغوریو پرده پورته کړي.
د اسد الله لودین رپورت مورید پاکستان تل د غتورونو انکار کړی چې ګواکې په افغانستان کې مداخلت کوي او یا هم وسلواله ډلې روزي چې په افغانستان کې پر افغان حکومت بلی امنیتی سرتیرو ولسی وګړو بریتونه وکړي.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم یو لسو بجو
تان دی هلی
په پاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د شمالي وزیرستان اوتمانځي او جرګي ویلي له حکومتي چارواکو سره ګوري چې په پوځي عملیاتو کې د دوی د تاوانونو په اړه ورسره یو نتیجې ته ورسیږي. دوی 13 ورځ جرګه وکړه او په کې ټولو وزیرو او داوړو سلا وکړه چې وزیرستان ته د ستنېدو او هلته د ژوند په اړه له حکومت ته مرستو غوښتنه کوي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان اوتمانځای ټولو وزیرو او داوړو قبیلو مشرانو جرګه کې د شمالی وزیرستان مختلفو قبیلو نه نمائندگان وټاکل چې د دوی په وینا د غټ جرګه به دولت سره د کډوالو ټولې ستونزې او غوښتنو باندې خبرې کړي. د جرګې مشر ملک جان فراز مشال ریډیو ته وویل دوی بنونه تر اسلام آباد پورې د کډوالو مسلې چارواکو ته مخې تک دي او چې کم ځواب راوړي عوام ته به یې مخې تکې دي.
شواس پینموم رازما گاڑیوم دوسلی ادغه سره شن بن شوای دی او سیم دی ور سره د میر د کیمپ بکخله د خلک مساله دو چې ګرمي دو اواز د تسهولات نشتا میر د وزیرستان سټوډنټون دی فریجو کې ورونه به خید ته داخله نه ملويږي په وزیرستان شغل مو وختری دو چې مو په کوشلی انداز وختری ولکه باقی پاکستانیونی چې کو بازورین اډان کول مو کرین اډان کول د فیصله وکړه چې د غجر غدا د حکومت سره مزال شریکو کاغنه نوی میروه بهر دنیو ته د خپل اوز رسوي.
پیرکل زمان وای دولت دوی ته بنیادی انساني حقوق ورکړي.
اولنی مطالبه د میر دادو چې د وزیرستان خلدا پرمن طریقې په عزت سره خپل کړی ته لړشي او د دې لپاره د ژوندونه د تر تراولې چې کیم د کنه ضرورت لري چې دغه د وزیرستان خل چې په درې ورځې شه د وزیرستان نارواتلو په مختلفه کیمپې او په مختلفه ځای شه دونه خوته ژوندۍ تروي د دې نوم څخه اسلام آباد پر میر هر چا تخپل پر یاد رسوي.
ملک رئیس وای نننه جرګه وزیرستان کې د مستقبل جرګه وا او د ټولو مسلو حل غواړي
چې وزیرستان ای ټو زیډ ازود نوی یغه پر امیر یو کلای زونتا د ازودی نوم نشو ورکا ورای چې مست ټولو وزیرستان کلیر نوی دی یغه پر د میر ژوند ازود کېدلای نه دا نن جرګه چې به حل شو دا صرف د سیم کارت نه دو دا د میر د مستقبل جرګه دو دا د میر د ژوند جرګه دو د میر پر ژوند کې اولینې خبره امن دی د امن سره اولینې د میر ایجوکیشن دی چې کلی تا سارا د امن او سارا د آزاد تعلیم.
یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان اوتمانځایو د غجرګه بنو کې د دوه ورځو ناروانه وا او جرګه کې د مشرانو ټاکل شوې کمیټي با د وزیرستان کډوالو ستونزو باندې وړاندې اوس دولت سره خبرې کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د اسلام آباد یو شمیر خامو یا کچا باندې اوسیدونکو وای دوی له لسیزو راهیسې په هغو سیمو کې اوسي خو اوس ورته حکومت ویلي چې ژر دې دا کورونه پرېږدي چې انتظامیه یې ړنګ کړي. دوی تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل حکومت دې د دوی د کورونو تر ړنګولو مخکې ورته د متبادل بندوبست وکړي. د وینا پر مهال د عوامي ورکرز پارټي عصمت شاه جهان وویل د اسلام آباد آی یو ل سیکټر په آبادی کې پښتانه میشتول چې په خپل سیمو کې د نامنې او پوځي عملیاتو پر مهال کورونه ړنګل شوي ول او اوس حکومت ورته په اسلام آباد کې هم خام کورونه ړنګ کړل. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
تیر مازیګر د اسلام آباد پریس کلب کې د کچا آبادو اوسیدونکو یوې خبري غونډې ته وویل چې دا مهال په اسلام آباد کې د څلوېښتو څخه زیاتې کچا آبادۍ دي چې پکې په زرګونو خلک ژوند کوي. موږ پورام نه خلک یو او په عزت سره خپل ژوند تیروو نو حکومت دې موږ بې ځایه نه تنګوي. د دې کچا آبادو د اوسیدونکو وینا وه چې دوی د تیرو څو لسیزو راهسې په دې آبادو کې میشت دي نو حکومت دې باید چې دوی د خپلو کورونو څخه نه بې ځایه کوي او که حکومت د اسلام آباد نه د کچا آبادو د ختمولو فیصله کړې ده نو په بدل کې منگ لور ازم کی راکڑی چزان لپارا پری کورونا آباد کڑو او یاد زمنگ لپارا د فلیٹون انتظام وکڑی د خبری غنڈی ارستو د اسلام آباد آئی 11 کچا آبادی یو اسیدون کی حاجی نور اللہ مشال ریڈیو تویل چی حکومت ورلا کورونا رڑنگ کڑل نو اس ور سرا د سر پٹولو زائے نشتا موجودہ حکومت د یاد آبادی اسیدون کو سرا ډیر ظلم زیاتے وکڑو
نواز شریف حکومت کلم دا پختون لپارا خان دیتا چ جو دین نصار دے پورا دے کابینہ دے دا کلم پختون لپارا خان دے بول حکومت 1992 والا اگے کم خان او اسم خان دی حکومت کے من کے سمو چل والا کوٹ کے بول شم کو لیکن تر شون خلاص کئی
دا اسلام آباد آئی 10 کچا آبادی کی مشت احمد علی شاہ مشال ریڈیو تو ویل چ حکومت ورلا د دو ورځو مهلت ور کڑے دے چ زائد خالی کڑی نو من پ دو ورځو کی چر تلاڑ شو حکومت دی باید د دوی لپارا د متبادل زای انتظام وکڑی
زمگا وختن دا دے درے مرلے کم اس کم من تا پلاٹ را کی یا من تا دس زیرا کی کرایہ بزے من تا کستون ور کو گا پردے بانے وقت من سر دیو خبر بھی سی کین او سور زنا سے پولیس والا راضی سے سیڑیا والا راضی ویسے دا سامان تڑے زمگا سم سامان بار پرو دے باران کے پرو دے زما شپک زامن دی زدی کی او زئی خرسوما زکا خرسوم سے زے پلاٹ والا خدا نور ماشمان پیسہ سر او ساتھ
خبری غنڈتا د عوامی ورکرز پارٹی غړو هم ویناگانی وکړي او له حکومت یی غختنه کورا چې دی غریب اولس سره دی ظلم زیاته بند کړي ته یاد ګن اسمت شاہ جہان مشال ریڈیو ته ویل
د پاکستان سینیٹ یو قرارداد منظور کو غی وی چې دا سر چې شوی دا غلط شوی دی مونږ غندنه کو او دی خلکو ته د متبادل زی ورکړي شي نو مونږ دا غختنه کو چې دی قرارداد دی امپلیمنٹیشن شي او دویمه خبره دا چې دا مسله صرف اسلام آباد مسله نه ده سمره چې غټ خارونه دی اغه ته د کلو نه غریب خلک خاص تور باندې پښتانه چې اغه باندې جنگ راغلی دی اغه د خپل علاقو نه راوتلو باندې مجبور دی اغه خاریو ته راځي الته کې غریب کچا آبادو کې ځان لزیونه لټي او دی په بیا بولډوزر ورخه جاي نو دغه رنګي کا الته مړکې دلته مړکې نو خلک به شرط زی دی مسلې مستقیل حل پکار دی
د یادونه دا چې اسلام آباد انتظامیه د های کورټ او داخله وزارت په حکم دو اونې وړاندې د اسلام آباد سبزی منډي سره نږدې په سېکټر آی 11 کې د پښتنو کچا آبادی چې پکې 2000 پورې خلک آباد وو وړنګ کړي وا احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا واوریده دا مهال تاسو مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه ویشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري تیر ورځ د چارسدې د بابړې په پیښه کې د وژل شویو په درناوي او ویاړ د هغوی په یادګار ګلونه وغوړول شو او د اګست 12 نیټه ولمانځل شوه په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې یو لوی غونډه هم وکړه چې ورته بیګم نسیم ولی خان وینا وکړه دی ویل هغه ورځ د پاکستان امنیتي سرتیرو پر سولیز لاریون کوونکو ډزې وکړې او سلګونه کسانی ووژل شبیر احمد جان معلومات راکوي
دا عوامی نیشنل گون ولی گروپ مشر بیگم نسیم ولی خان په مشره کې چرسدی بابړه کې د بابړه د شهیدانو په یادګار ګلونه اوغړول شو او د هغه ورستو چرسدی غازیګل بابا جمعات کې یو غټه جلسه وشو بیگم نسیم ولی خان د 12 اگست 1900 وختم د پیخه په خلا مشال لیړو ته ویل چې دغه پیخه د پښتنو لپاره د کربلا نه سکه نه و او د هغه وخت حکمرانانو بے ګناه پښتنو بغیر د سوجه وجلې وو
بادشاہ خان بابا د قید په سلسله کې پر ابل جلوس او دا هغه زمانی یزید تدیز نه کربلا جوړ کلا او پش لاس خلکو با چیغی سر چاکو قدرم نو آغی دا پارا آوی دا سی بولے و چلولے چی سری نا خزم پکیوی خز قرآنو نیولیو دا سی جولے ہی نیولیوی چی مکوی دازی مکوی او دے اندازی مطابق شپک سوا کسا ودی میدان دا بابڑی شیدان
بیگم نسیم ولی خان جا تکلا چی پختانو دا پخوارا سی وحلی کی گی او اس هم دا پول دوان غانا پختانو پا هر زی که پنخ دی او دا خاص منصوبے دلارے پا پختانہ منطقہ کی امن نراوست لکی گی
پختانہ چی دیدو داخل تالا پدا سیز مکہ باد پری دی چی پاغی از مکہ باندے دا سلور دنیا گا د روس او امریکې او د چین او د مشرق وسطا بارډرونه جنگيږي او دا هغه دی چې په دې کې امن رانغی په افغانستان کې امن ناراضي او په افغانستان کې امن رانغی په ټول منطقه کې په ټول ریجن کې د امن د اتلو هیڅ امکان نشته.
غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نېشنل ګوند ولی ډرې مرکزي جنرال سیکرټري پر طوفان ویل چې 12 اگست د پښتنو لپاره ډیر د اهمیت وړ ورځ ده او کچرې پښتانه همدغه شان دیوال سره لګولې کیږي نو دا د دې ملک ته یووالي لپاره لوی خطر جوړې دی شي.
د پاکستان د 14 اگست نه د پښتنو د پکا هم ده 14 اگست غواړه کیږي چې 12 اگست خلکو دې وطن د ازادۍ د انګریزانو نه خلاصولو قرباني وکړه او چې انګریز نه وره پاکستان به چرته جوړې دی انګریز استر دې خلکو دې چې د کوم شهیدان دي خو چې دوی وایي چې اسلام راغلی پاکستان راغلی دی جمهوریت راغلی احترام راغلی اوس پکې انصاف راغلی بیا پښتنو ول چې دغه حق وایي نو داسې پاکستان بیا د چلېدو نه دی ځکه نیم شو چې بنګالیانو ته حق نه ورکو اوس بیا ورته چې سترګې وغړوي چې بیا پاکستان نور بیا به نیم نه وي بیا به ټوکړې ټوکړې.
د پامل دا چې 12 اگست هر کال په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په ښه درناوي مانځل کیږي او د عوامي نېشنل ګوند او د عوامي نېشنل پارټۍ ولی ډلې لخوا ښه په درناوي ولمانځل شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
او زم په پېښور کې د ماسپخین درې نیمې په کابل کې 3 بجې شوې. د دې مهال د خبرونو لنډیز عبدالحی کاکړ وروي.
ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې اسلامي دولت وسلواله ډلې شتون د ټولو لپاره خطر بللی او د مخنیوي شرط کړی. نن د پاکستان د سفر په مهال په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سره تجزیه سره ګډې خبرې غونډې ته چې وزیر کول چې د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي. تازه خبر دا چې د افغان پلاوی د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشر کې پاکستان ته رسیدلی دی. تر دې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سره جزیز ویلي چې افغان پلاوی سره به د سولې خبرو اترو په بیا پیلولو خبرې کوي. د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او داوړو د خپلو ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. دا جرګه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په بنو کې د عثمانزي وزیرو پر عبدالسلې غونډه کې جوړه شوې ده. په خبر ایجنسی کې 14 د پاکستان فوج یو کیپټن په ګډون درې عسکر وجلې دي. دا خبره د دې فوج د عامه اړیکو د څانګې یو چارواکي ته مشهور کشف بیګم شاه لوټو وکړه. د اسلامي دولت ډلې د هغې بمي 14 مسؤلیت منلی چې په بغداد کې د خوراکي موادو په مارکیټ کې 55 کسان ووژل. د عراق وزیر اعظم حیدر علي وادي د چهارشنبه په ورځ د خپل کابینې یو مهم غړی او د هغه دوه مرستیالان له دندې لرې کړل. د وزیر اعظم علي وادي له دفتر خپل رسمي خبر پاڼې کې چې د کابینې عمومي منشي محمد خلف احمد د پخواني عراقي وزیر اعظم نور المالکي نږدې ملګری و. تازه خبر دا چې د چین شمال ختیځ ساحلي ښار تیانجن کې د لویو چاودنو له کبله د وجود شو شمېر اوس 43 ته رسېدلی دی. د دې چاودنې کې چې پرون د سیمې په وخت 12 بجې د تیانجن په بینهای سیمه کې وشوه سلهاو تانه ټکیان دي. د یوکران چارواکي وایي چې د حکومت واک لاندې ښار ماریوپول ته نږدې له روس پلاو بلتون غوښتونکو سره درنې نښتې شوي دي.
د خبرونو لړیز مله بشال راډیو واوریدو ویاند عبدالحی کاکړ ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنې ادارې او تکتنه کړې.
وحدت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان ویلي دي چې د قبایلي سیمو امن، تعمیر او ترقی د حکومت په لومړی ترجیحاتو کې شامل دي. ورځپاڼه لیکي که هر څو شمالي وزیرستان ایجنسۍ ته د وړاندې څخه د کډوالو واپسۍ عمل پیل شوی دی او خیبر ایجنسۍ کې هم عملیات پای ته رسیدلي دي، خو په کار ده چې کومې سیمې د ترهګرو څخه پاکې کړل شوي دي هلته دې د کډوالو واپسۍ عمل نور هم چټک کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې قبایلو د هیواد خوندي او محفوظ مستقبل په خاطر خپل وطن کې بې کوره شوي او ځاني او مالی قربانیان یې ورکړي دي، نو د هغوی د دغو قربانیانو په اعتراف کې پکار ده چې حکومت قبایلي سیمو کې په ځانګړي توګه د خیر خیګړې او بحالۍ د کارونو ته لومړی ترجیح ورکړي او ترهګرۍ په ضد د جګړو د بریالیتوب لپاره پکار ده چې حکومت د قبایلي اولس د بیروزګار ځوانانو لپاره د روزګار او ماشومانو لپاره د تعلیم موقع برابرې کړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د فوزي عملیاتو په نتیجه کې د سیمې څخه د بې کوره شوو لکونو خلکو په عزت سره
خپل کورونو ته د واپسۍ لپاره انتظامات برابرول هم ضروری دي. مشرق ورسپانې خپل اداریه په کالاباغ ډیم لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې کالاباغ ډیم یو متنازع او سیاسي مسله جوړه شوې ده، او که په کالاباغ ډیم اعتراضات د ماهرینو لخوا وي او د ډیم د فائدې نه نقصانات زیات وي، نو بیا پکې د بحث گنجائش نه پیدا کېدو. خو مسله دا ده چې د ډیم مخالفین او حمایت کوونکي دا دریز لري چې د دوی موقف صحیح دی. ورسپانې لیکي چې په قامی او صوبایي اسمبلو کې په دې ډیم د بحث ځکه څه نتیجه نه راوځي چې حکومت په سیاسي فیصلو کولو مجبوروي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې قامی اتفاق رائے پیدا کولو وروستو یا خود د دې ډیم په جوړولو کار شروع کړي، او یا د دې منصوبې په باضابطه توګه د ختمولو اعلان وروستو د دې په متبادل منصوبو کار شروع کړي. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیه د هوټلو، رستورانونو، بیکریانو او په نمک منډۍ کې تکي خرڅونکو لپاره یوه منصوبه تیاره کړې ده چې تر لاندې به مالکان د صفایي سره سره نرخنامې هم ځوړندوي. ورسپانه لیکي چې ضلع انتظامیه دا کم ګام پورته کړی دی او په دې کې کامیاب شول، نو یقینا چې اولس ته به صفا او په مقرره نرخ شیان ترلاسه کیږي. خو دې سره سره پی خرڅونکي، ننبایان، غوښه او قیمه خرڅونکي هم پابند کړي چې نه صرف نرخنامې ځوړندې کړي بلکې د صفایي دې هم خیال ساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنټس د چارواکو له خولې وایي اسلام آباد او تهران پر هغه ممکنه تړون غږیږي چې ورسره سم به پاکستان له ایران لس چنده زیاته بجلی یا برښنا اخلي. بلخو امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د ایران په پرچین پوځي مرکز کې د فعالیتونو د رپورټونو په اړه د تهران غبرګون څېړلې ده. په لیکنه کې د دې معلومولو هڅه شوې چې دا ایرانی غبرګون به په جولای کې د نړۍ ځواکمنو هیوادونو او تهران ترمنځ شوی اټومي تړون باندې ساغیز ولري. د دوړو لیکنو مهمه برخه ملیحه میرزاده اوروي.
رویټرز خبری ایجنټس لیکي د نهه پورس د پاکستان د حکومت یو ویاندویلی چې هواد یې له ایران د بجلی درآمد لس چنده زیاتولو په حق له تړون ته پر رسیدو کې د مذاکراتو په حتمی پړاو کې دی. دا بل ایران سره د تجارت سیوا کولو پترس کې د هلو زلو برخوي کچره پر دغه هواد د اټومي پروګرام په سر لګیدلی بندیزونه لري کړل شي. ایجنټس لیکي په 2008-2009 کال کې د دواړو هوادونو ترمنځ تجارت د 1.3 بلیون ډالر برابر وو چې په 2014-2014 کال کې دا 2.5 میلیون ډالر ته راټیټ شو. په تجارت کې دا کمی تر هغې وروسته مخې ته راغلو کله چې امریکا، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د ایران د اټومي پروګرام په سر پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. دوی شک لرلو چې ګواکې ایران اټمي وسله جوړول غواړي. تیره میاشت دواړو خواوو ترمنځ یوه موافقه وشوه چې دا معنا لري کې دې شي ورباندې لګېدلي بندیزونه زر لرې کړل شي. ایجنټس لیکي دا وخت ایران پاکستان ته خواوشه 100 میګاواټه بجلی ورکوي. د اوبو او بجلی وزارت ویان ظفر یاب خان وایي له ایران د زیاتې بجلی اخیستو تړون له مخې به دا بجلی تر 100 میګاواټه سیوا شي. د پاکستان د تجارت د وزارت اډیشنل سیکرټري روبین اختر په خبره په پاکستان کې دا وخت خواوشه 12 ګڼټې بجلی نوي، نو ځکه ایرانی تیلو او ګیسو ته ډېر ضرورت لري. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د فعالیتونو د بحالۍ په اړه معلومات د امریکا، د نړۍ د 5 نورو طاقتورو هیوادونو او د ایران ترمنځ شوې موافقې د مخالفینو لخوا نه دي مخې ته راغلي، لکه څنګه چې د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف دا خبره وکړه. ورځپاڼه لیکي انسټیټیوټ فار ساینس اینڈ انټرنیشنل سیکورټی په نوم اداره چې د جواد ظریف په خبره په مرکز کې د فعالیتونو په حق له ناسم رپورټونه خپروي، وایي چې په دې لړکی بے طرف ده او دا دریزې مخکې هم واضحه کړې دي. بلخو امریکایي استخباراتي ټولنه هم د تړون مخالفه نه ده. ورځپاڼه لیکي د ایران لخوا د تړون د مخالفت په اړه دا خبرې کول ناسم کار دی. ورځپاڼه لیکي د پارچین په اړه اندېښنې په موجوده وخت کې په دې مهمه دي چې دا بحث تود دی چې آیا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته به د تړون له مخې دغه ځای ته د تللو مناسبه رسایي حاصلوي که څنګه. ورځپاڼه د ایران لخوا د دغه ځای د صفا کولو پر رپورټونو اندېښنه نه ښودل یوه غیر سمواره رویه بولي. د ورځپاڼې په خبره دا اندېښنه دې ته په کتو سره نوره هم سیوا کیږي چې ایران غواړي د دغه ځای د معاینې لپاره د ماحولیاتي نمونو اخیستلو کار په خپل سر ته ورسوي. ورځپاڼه لیکي که ایران دغه ځای صفا کول جاري وساتي نو دا به له خطره ډکه خبره وي. ورځپاڼه لیکي د اټومي انرژي نړیواله اداره تر هغه پارچین ته نشي تللی تر څو چې هغلتنه نمونې نوي اخیستل شوي، او دا لا نه ده واضح چې آیا د ادارې سارونکو ته به د اضافي نمونو اخیستلو اجازت وي که څنګه.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاس موږ په منځنۍ سپاش پک سوې وشت کیلو هرتز اوري. د ننګرهار ځوانانو امیریت له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کړې چې په هغه ولایت کې د ځوانانو ستونزو په هواري کې ورسره مرسته وکړي. د امیریت مسؤلینو د ځوانانو نړیوالې ورځې غونډې پر مهال ویناګانې وکړې او ویل د ننګرهار ګڼ ځوانان کار نه لري. غونډې ته د شاوخوا ټولو ولسوالیو ځوانان وربلل شوي ول. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت د دغه نړیوالې ورځې په مناسبت په سلګونه تنه ځوانان له ولسوالیو څخه رابللي وو چې اکثرو یې پکې د بیکارۍ له ستونزو سر ټکاوه. په همدې اړه د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزي خبریالانو سره په خبرو کې له هغو مرستندویو ټولنو څخه چې د ځوانانو په برخه کې کار کوي غوښتنه وکړه چې خپلې مرستې له ځوانانو څخه ونه سپموي.
د دغې ورځې عمده هدف دای شي د ځوانانو پر حقوقو باندې بحث وشي، د ځوانانو پر مشکلاتو باندې بحث وشي. په ننګرهار کې هم ځوانان ډېر مشکلات لري، عمده مشکل یې بیکاري ده. موږ همیش ولایتي ادارې ته مرکزي دولت باندې موږ غږ کړی دی، هر ډونر اداره چې د ځوانانو په برخه کې باید فعالیت کوي، خپله پروژه لري، دا باید د ځوانانو چارو د امیریتونو سره او په مرکزي سطح باندې د معینیت سره هماهنګ کړي تر څو په ښه شکل باندې د ځوانانو مشکلات درک کړی شي او هغه ته رسیدګي وکړي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی له ځوانانو سره ژمنه وکړه چې ستونزو ته به د حل لارې چارې لټوي.
پښتنه زمار دا و چې دا کوم پروګرام نیول شوی دا باید دا ورته رزق کومه کوم تنه نه مو ته ترتیبات نیولې دي او یو خاص ترتیب کې کدی خپل پلان جوړ کړي. ما مو ته خپل د ولایت د امکاناتو نه چې قانوني امکانات ولایت ته ورکول کیږي دا غنه به د مېش یو لک افغاني دیو ته په نظر کې نیول کیږي. ولی دیو به داغه د پاره چې په مرکز ولسوالیو کې څنګه ته درست استفاده کولای شي چې ځوان د پر استفاده چې په یو لک افغانیت نه کیږي. جلسې نیول یو ورکشاپ نیول په مېش کې یو ځل په دوه مېش کې یو ځل کې د شي دغه مساری وشي او دغه واده ان شاء الله دا چې ترچیو دا وزره کوي.
یاد دی وی چې افغانستان کې شپېته سلنه نه پوز ځوانان تشکیلوي چې اکثریت یې د بیروزګارۍ له ستونزو سره مخ دی او یو شمېر یې دې ته مجبوره کیږي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې ورګډ شي. د چارو شنونکي په دې باور دي چې که ځوانان په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په کار وګمارل شي له یوه پلوه به ټولنې ته د خدمت جوګه شوي وي او بل پلوه به یې د هیواد په امنیت مثبت اغېز کړی وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکایي فلمونو نومیالې اداکاره انجلینا جولی د یوې افغان انجلۍ په ژوند فلم جوړوي. نوموړی وایي له فلمه چې څومره پیسې هم وګټي هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. د فلم مرکزي کردار د پروانې په نوم یوه انجلۍ ده چې د خپل پلار تر بندي کېدو یا زنداني کېدو وروسته د خپلې کورنۍ لپاره د خوړو ګټلو په موخه د هلکانو جامې اغوندي او ټولنې ته وځي. د فلم داستان د یوه کاناډایي لیکوال له ناوله اخیستل شوی. سالم احمد صالح معلومات راکوي.
انجلینا جولی د دې فلم مشره تولیدونکې یا پروډیوسر ده او د یوې آیرلندۍ کمپنۍ لخوا جوړیږي. د انجلینا جولی لخوا تولیدیدونکی فلم به د ګټیالۍ یا د کور لپاره د روزي برابرونکې په نوم وي چې د کاناډایي لیکوال دیبورا ایلس د ناول پر اساس جوړیږي. هغه ناول هم په همدې نوم چاپ شوی دی. په دې فلم کې چې روانه میاشتې د جوړیدو کار پیلیږي، د افغانستان کلتور، تاریخ او طبیعي ښکلا هم نندارې ته وړاندې کیږي. د فلم یو بڼه به په دری او بل به په انګریزي ژبه تولید سي. انجلینا جولی ویلی په دې فلم کې چې د مشر پروډوسر په توګه هر ډول اوید لاسته ورزي هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. فلم د پروانه په نامه د هغې افغان نجلۍ پر ژوند راڅرخي چې د پلار تر بندې کېدو وروسته د کارمندلو او کور ته د نفقې برابرولو په نیت یې له ځانه هلک جوړ کړی، یعنی د هلکانو کالي پتن کوي. د هالیوډ سینما پیژندل سوی لوبغاړی او ډایریکټر انجلینا جولی په دې پروژه کې د خپل ګډون د اعلان پر مهال وویل ډیره خوشاله ده چې د بااستعدادو لوبغاړو له دې ډلې سره کار کوي. داسې ډله چې د افغان کلتور او د مرکزي کرکټرې پروانه په څیر د نورو نجونو له غښتلتیا، دغه راز بډاینه او نوښت سره به په عادلانه ډول مرسته کوي. انجلینا جولی په خپلو خبرو کې وویل چې د پروانه په څیر په میلیونونو نور نجونې د شخړو تر فشارونو لاندې لویږي، خو بیا هم په ناوړه وضعیت کې له خپلو کورنیو سره مرسته کوي. د دې فلم ډایرکټره به آیرلندۍ فلم جوړونکې او انیمیټره نورا ټومی وي. دغه فلم به د 2018 کال په لومړیو کې بازار ته وړاندې سي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوول سوبجو
حجره په یونی مبجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
اوریدونکو سم وخت شوه د ونیز خبرونه روښانه مستقبل په د خبرونه په پایل کې به د یو داسې کس حال مدرته وړي دی چې څلويخت کال مخکې په سخت حالاتو کې سبق زده کړې وکړي او په دویمه برخه کې په ملایشیا کې په یو پونتون کې د وړیا تعلیم په اړه باندې معلومات ترکو د خبرونه جوړونکو منور شاد
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونی او سلامونه قبول کړي ویل کېږي چې مهنت هیڅ کله نه ضایع کیږي او که په فوري توګه یې نتیجه ترلاسه نشي نو په اوږد وخت کې لازمی مهنت کوونکو ته ګټه رسوي بیا کوم خلک چې په مهنت یقین ساتي او د وسایلو د کمښت پروا هم نه کوي نو دغه کمی هم د خپل مهنت په ذریعہ پوره کولای شي په موجوده وخت کې د کمپیوټر او انټرنیټ لوجه نړۍ ډیر پرمختګ کړي او یو تن کغواړي چې ځان کامیاب کړي نو د جهان هر ډول وسیلې او سہولتونه په خپل حق کې استعمالولې شي خو د دې هفته په روښانه مستقبل کې د یو داسې بریالي شوی تن خبرې اوري چې د نن نخوا او شا 15 کال وړاندې په داسې حالاتو کې خپل هر منزل ترلاسه کړي چې نه یې په کلی کور کې تعلیمي ادارې وي نه بجلی او ټلیفون خو په دغه سیمو کې زیاتره خلکو لیدلې هم نه وو د ژوند په هر ډګر کې بریالي شوی ډاکټر شیروز خان د خپل ژوند په حق لوي
تعلق مې د منډري سره دی نه نار تشنګر سره شمالي اشنګر دا د ارلی 60 خبره وه چې ما ته نکلک شان یادېږي چې اولنې د منډري سکول ته چې نو ما له شروع کړو هغه وخت چې نو دونه راته یادېږي چې مطلب چې ان او دغه منډري ته مونږه وکاو دا شان ماحول هغه لارم ډیره داسې خبر نه و په بازي بازي کولو کې بلډ سپیکر او دغه اذان بتاورې نو په هغه باندې به خلک روځي ماته لیو منځونه شروع کړ او په منډړي کې زما اولنې استاد چې دې ماته یادې چې هغه د باندې باندې او دغه شیخ محمد نومو او هغه مونږ ته علي بي او دا تي او دا شروع کړ کنه
دا چې په هغه زمانہ کې د بچو د تعلیم په اړه دومره بیداری نه و او ډیرو کمو میاندو پلرونو به د خپلو بچو تعلیم ته توجه ورکوله په سکول کې څنګه داخل شو نو موري په دې پښتنه وویل
دا مرد مور نه تاسو کو زه زما مشرور او هغه سکول ته نو تللی کنه زما مور اوس هم شو کړی هغه جوړ دی چې تاسو په خیر کې دا څنګه راځي چې زه زم سکول ته ولې کېلم و ناغي ماتویل آلته یو خدته د باریګون سره مليان کلی دی هغه موږ رشتہ دار دی په حقیقت دا غیب خور واده واچ موږ آلته ټیکنوک دا هغه ما د ترور دونه چې کنه نه هغه ډیر اکټیو وي ناغي دا ته چې دا بچی چې د سکول ته دیږي او ما مور ما ماتوی چې ماته ته پوسو پچا سکول چې ته دی سکول تاسو سره منلې کې کنه دا چې دا غو کړی نظر اله باندې ما مې پلان سره خبر وکړو هغه چې یو چې موږ دا سکول ته دیږو چې یو سکول ته دیږو هغه هغه سکول ته دیږو نو سار لچې نو ول هغه ورځ په سهار لمه تاسو را پلاس کول ته لاړو ویلې دا چې هغه ول ما ته دا تاسو کول ته لګل موږ دا هغه خبرې مې چې دا کلی ته موږ ویجت کړو هغه ځکه ما ته ویلې شو چې دا سکول ته ولېګا نو بیا په سهار موږ سکول ته ولېګلې
ډاکټر شیروز خان وايي په خلکو کې بے وسی او غریبي عامه وه سہولتونه د نشټ برابر وو او د تعلیم په حق له پوهاوی ډیر کم وو
باقي خلکو ځان سره روټي لمور ورکول اخم داغه وخت ما غولم دونه د میاندو محبت ډیرو د بچو سره خو دونه آی ډونټ سینګ ټو اویرنس ودا شي او چې ګینه هر بچی له روټي ورکی کنه نو د بازي بازي میاندو ودا وو خو دا چې نه لکه افورد کړم نه شو بل دا چې د پاسپورت دا بس قلم بدل استاد جوړ کو اگر دې لګر کو باغې باندې لیکل کو نو دا پرو دا نایس او سټنډرډ سټیشنری باندې داسې نه وو تا ا تختې باغې د لرګي تختو داسې بنو چې کینې نوٹ بک وو داسې وو هغه هم د تاغه ټیچر لبا لاړې هغه به د لاینز ډرا کړو دی به تاته چې اوس په دې باندې په دې قلم باندې را به قلم به داسې د سټیک نه داسې مې بي د هغه نه جوړ کړی و هغه هم د لا استاد جوړ هو او بیا به سره هغه د واتو چې مونږ ورته انک پارت وایي که نه هغې نه به بیا هغه تا به لیکل کول دا سهولتونه خو اویت کې هغه وخت کې خو داسې نه وو خو استادان هم ډېر ډیوټېډ وو او سره سره سټوډنټس چې هم داسې ډېر کین فالوور سټوډنټس وو د ټیچر د خولې نه خبره راوتلې به وه او هغه سټوډنټ به په کې پکې نولې وه
نوموړی وایي سبق سره یې د ماشوموالي نه شوق وو نو ځکه به ورته په سکول کې هیڅ مشکل نه وو
پرائمری سکول کې ماته یادېږي چې په ایئر ون کې وو په ایئر ټو کې وو ما ډېر زیات لکه داسې انجای کول به مې دا چې هغه به په څه ټیسټ به وشو یا به څه املا ټیسټونه به وشو څه میس ټیسټونه به وشو زه په کې عموماً به زه فرسټ وم ماته ټول یادېږي چې پرائمری سکول کې او د میډل سکول په اړه چې هم په فرسټ عالمه نو اوبویسلي چې فرسټ عالمه نو as I'll be the focus of attention upon the people no matter be a this the tawajjuh ko no enjoy call one kapro ta me dir khyal na dekhe che kapro sami sang yo khorak wala mor ra kade da me gilam na da kare da mor na kana
pa de pukhtana che da school na pas ba ye sakawal aw sabak sara ye dumra shauq sang paida sho dr shiroz khan well
یاره بس څه چلو خو زه به چې کور ته مراله زما داسې د جومات سره اټیچمنت ډېر وو بیا زمونږ یو ماما وو هغه چې بیا نو هغه به زمونږ د کلي جومات امام وو نو د هغه سره به زما اټیچ وو سکول جومات ته به وتو په دا طریقه باندې د قرآن شریف هم ما ته یادېږي چې دا د پنځم کال عمر نه به ما شروع کړی یا د څلورم نه نو په قرآن شریف کې هم زه ډېر لکه په جومات کې به یا قرآن شریف وایه وو ما داسې د کلي دا عام طور د هلکانو د یارانې دوستانې دا مې نه خوښې کړي دي او نه مې دا ته ډېر یادېږي م نه که نه ټول یارانې ته رایادېږي خو لکه دا داسې دا د حجرو ته ځه او هلته تاش کوه او د شپې ناوخته پورې کښېنه او دا شی نه ما ډونټ نو چې زما نیچر به داسې ونو دا ما نه خوښ کړي دي او نه ورته تللی ما
وای په اتم جمعات کې اول نمبر راغله وو او دا راز یې په لسم جمعات کې هم اول پوزیشن واخیسته خو په ماشوموالي کې د خپل سیمه د یو ډاکټر نه متاثر وو چې په ډېر غریبۍ کې یې اعلی تعلیم ترلاسه کړی وو نو ځکه یې د مخ کې تللو ډېری حاصل کولې
دغه ماشوموالي په دانا افغان نه ډېر امپریشن مزه چې علي افغان د کلی او خزر من په کلی کې واده وا او هغه به چې ماشوم او هغه به د علي افغان ستوریز کولې او هغه ځکه چې انر بورډ باندې د علي افغان نامه په ټاپو ما ته اوس هم یاد یاره په 1957 یا 59 کې د هغه تنګیس کوم نه چې پاس کړی دی لسم جماعت پاس کړی دی او هغه نامه په ټاپو خدای چې هغه زما ان سی ماډل
ډاکټر شیروز خان وایي د اعلی تعلیم په لړ کې معلومات ډیر کم وو نو ځکه یې یو کال په زری یونیورسيټي کې هم تیر کړی خو بیا ورته د دغه یونیورسيټي استادانو د میډیکل کالج یا انجینرینګ یونیورسيټي ته د تللو مشوره ورکړه او په 12م کې د اعلی نمبر په اخیستلو انجینرینګ یونیورسيټي ته ورسېده
د دغه نمخ کې زمونږ په 81 نه وړاندې د انجینرینګ کالج وو ایت واز ا پارت اف د پېښور یونیورسيټي خو به په 81 انورډ او 89 انورډ د انجینرینګ یونیورسيټي شو او بیا زما د سیکنډ ایئر کې زما سیکنډ پوزیشن او فرست ایئر کې فرست پوزیشن او ثرډ ایئر کې فرست پوزیشن او فاینل ایئر کې فرست پوزیشن نو افیکټیولی زه دا یونیورسيټي چې نو اولنې بیج اولنې ټاپ پوزیشن هولډر شوم په الیکټریکل ډیپارټمنټ کې او چې کله زمونږ څنګه ریزلټ مونږ ایگزام ختم شو زمونږ ون اف د ټیچر چې بیا هغه ما ته الریډي کمیونیکیټ کړو د هډ اف ډیپارټمنټ نه چې که ته په چنګې انټرسټډ یې نو موږ به تا د ریزلټ نه مخکې په کانټراکټ باندې وایلو به چې د ریزلټ راشي نو ته راشي هډ هاف پوزیشن کې به یو بیا به انټرویو کال شو دا راشي بیا به ریګولر شي زمونږ ریزلټ چې ختم شو نو ما ټیچینګ شروع کړو او بیا چې دی نو چې ریزلټ وروته نو هغه هډ هاف باندې یو به په اپریل 2002 کې زویا سلیکشن بورډ شو پاره کې راغلی شوما
ډاکټر شیروز خان زیاتوی د پنځم جمعات نه یې وظیفه یا سکالرشپ ګټلې وو چې د انجینرینګ او د راز بیا تر پی ایچ ډی یې په سکالرشپ تعلیم ترلاسه کړو نو موله دا مهال چیرته مېش ده سکار کوي او د نوې کول لپاره سه حل زلو کې اخته ده په دې حق له تفصیل بعد یو لاندې د مینا پاس واوري مشال لري سره اوسئ
د
دې هفته د روخانه مستقبل په ولنې برخه کې د ډیرو مشکلاتو باوجود اوچت مقام ته رسیدلی تن خبرې اوري، او په دویمه برخه کې درته په ملیشیا کې د داخلو په حق له معلومات درکو.
ډاکټر شیروز خان چې د پاکستان نه یې انجینرینګ او د برتانیا نه یې پی ایچ ڈی کړی، وایي تل یې د اعلی تعلیم حاصل جاری ساتلی. دا مهال په ملایشیا کې دی. هلته څنګه لاړې؟ نوموړی وایي
په 94 کې ما اگست کې یو ایټی ما جوین کړو. د یو ایټی د انوایرمنټ چې دی کنه، نو زمونږ ټول انوایرمنټ چې مطلب دا دی چې نه ما غوښتم چې کله هلته د دې نه فټ کیږي چې څه موو جوړه سو پلانینګ کې هغه، نو مطلب چې هغه موو ته ریسرچ ډیر نه جوړې دا هغه، نو آی هډ ټو جست کمپلیټ دټ دوز 5 ایئرز. نو بیا ما زموږ مرګره هغه چې په زاغه سره نو کله کله ځي بلله یو ځای هم چیز کړه، ډاکټر فقید ګلو او هغه برونای کې وسته او ډاکټر شیراز الخان، نو هغه چې هغه سره یو ځل کله نو ما ته نسبه بلکې کوم چې دا ته غوړې دې کوم دا چې ما یې شي نو ستیک دا د ایډوټیزمنت راوتلې او دا یې نو شي دا چې دا ایمیل ورکړې دې تاسو ولې نه غیت هغه وخت دا ایمیل مطلب یو ایټی په شاو کې نوې نوې شروع شو، نو ما غیت تاسو څنګه then they call us to Islamabad for an interview and our interview was passed in the part for 98 the selection ko obia chidi da zo libya tam tele ma da den da 6 ma kho libya na zaber khushal no mara gadi no arab to di wajah I was careful by making the next move.
ډاکټر شیروز خان وای د یو ادارې د چلولو ترڅنګ غواړي چې د خیبر پښتونخوا او اسلام آباد یونیورسيټي د ملایشیا د اسلامیک یونیورسيټي سره په رابط کې راولي. دا راز به بیا دغه یونیورسيټو د کونکي بغیر له خرچې د ملایشیا په اسلامیک یونیورسيټي کې اعلی تعلیم کولای شي.
زه چې دی نو په یو خپل ریسرچ ګروپ زران کومه وایلس کمیونیکیشن سیګنل پاسيفیک ریسرچ ګروپ دین علاوه د پوسټ ګریجویټ سونه چې دا فیکلټی اف انجینیرینګ سیمینار سیریز ده دا ریزو کوارډینیټر یم او د دغه ریسرچ ګروپ د وجه ما د یونیورسيټي اف لیموژ فرانس سره چې دنو کوم یو ایم او یو الری ساين کړی دا هغه کې موږ د ریسرچ د سټوډنټ ایکسچینج او د ریسرچ ترانسفر موږ آی کین سند سم ون فرام هیر فور ا 4 مانث دیر 3 مانث دیر partly sponsored by them. Accordingly, their students can come to us. Our Dakaranki Mayo Bella MOU and she agreed that I approved the already the Sikazi University Peshawar Zara. Our Dakaranki Bella MOU was soon by approved she Jara the International Islamic University Islamabad Zara. Now, in that capacity, Mata Zaman Bella University, the IIUM Internationalization Ambassador Recognition Amrakali.
نو مولا زیاتوی د خپل یونیورسيټي د نړیوال سفیر په هیڅ کوشش کوي چې د ټولو اسلامي هوادونو د یونیورسيټیو یو بل سره همکاري سیوا کړي.
دا انټرنیشنلایزیشن ریکګنیشن پوزیشن چې دا 2012 کې یا 13 کې شروع شوې ده زموږ د یونیورسيټي پارتیکولرلی د مسلم کانتریز یونیورسيټو سره زموږ سټوډنټ او سټاف موبیلټی شروع شي د کټر کې سره او اوس په پاکستان سره یو د سعودي سره او سودان سره او د بنگلاديش سره او انډونیشیا سره او دا د ایون د انډیا سره خو هغه نور کلیکس کوي نه او پاکستان سره ما دا او دیو اخی چې نو ما سره دا ګروپ د وجه ګروپ کې خو نور کلیګ هم دي کنه ریسرچ ګروپ کې وچ ام هیرینګ ان آی سټڈی نو ما سره خپل ټو پی ایچ ڈی سبمیشن کړی دی او هغه کې څه الکاند کراچی دی او ماستر د اسلام د کراچی درې واره کانو کمپلیټ کړی د لاهور یو او د اسلام آباد وو او اوس کرنټلی پی ایچ ڈی ماستر چې دی هغه 3 ات د مومنت یو 2 انادر کمینګ دغه سی کلاس پېښور.
ډاکټر شیروز خان وایي د ځوانانو د اعلی تعلیم لپاره د نړۍ په یو شمېر یونیورسيټو کې موقع شته چې د پکې د پښتنو ځوانانو په داخلو کې مرسته کولې شي، خو دا غي لپاره یوازنی شرط مهنت او قابلیت دی. بیا کولې شي چې د ځوانان اعلی تعلیم بالکل مفت حاصل کړي.
پارتیکولرلی یو خدای چې کاغه ما سره کانټاکټ کنا نو زبا هغه کوچینګ هغه ګایډنس بیا موږ ته د ترکی نه د سعودي نه د کینګ فهد یونیورسيټي نه ان مای کیپاسټي اف پوسټ ګریجویټ سیمینار کوارډینیټر سم ټایم هغه ماته یو لاست ایئر راته کینگ فهد یونیورسٹی فارورڈ کړو کینگ عبدالعزیز کړو چې دا موږ سره دا سکالرشپ او اویلیبل دی کنه او کلیکبل دا غدي سایټ سی په تور کړی ناګه به زه د خپل پوسټ ګریجویټ سکول ته ټول ته پاس کوم او چې څوک ما سره کنیکټ دی کنه نو دا هغه سره زه ټرای وکم چې ریسرچ پروپوزل سره جوړ کوم او هم ګورم دا داسې تیاری وکړه داسې تیاری وکړه او هغه لینک هغه ته فارورډ کوم چې یو جنۍ راشي الک راشي کنه فرسٹ سیمسٹر کې هغه سی جی پی اے 3.6 یا 7 نه اباو شو کی کنه او که 4 یې واخست کنه نو بیا هی از شی از ګارانټیډ ټیوشن فیس به وای واپسی او هغه لبا دغه ورکې د هاستل لپاره سټایپن ورک دا هغه ټول ایجوکیشن فری
ډاکټر شیروز خان وای د لړکې نور معلومات تاسو د انټرنیټ د لارې د ملیشیا په اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي کې د الیکټریکل او کمپیوټر انجینیرینګ د څانګې نه ترلاسه کولای شي پته ده iium.edu.my دا پته تاسو ته بیا وایو iium.edu.my او هم دې سره د نن ورځې روخانه مستقبل خبرونه سره ورسیده. تاسو هم که په دې کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211221. دا شمیرې تاسو ته بیا تکرارو 00202211221. او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړي خاد او آباد شئ.